افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبری مجله کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندوز کې په هوایی بمبارد کې هغه ټپیان چې د کندوز روغتون ته انتقال شوي له بل لوري ویشتل شوي دي. خو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یوه ډله وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د دشتارچي ولسوالۍ په هوایی حمله کې 50 ولسي وګړي وژل شوي دي. پر دې سربیره پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی وار ورکو سلیم احمد سالی ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت د حقیقت مندنې کمیسن غړي کندوز ته رسېدلي. وسلوالو طالبانو په څرخ ولسوالۍ کې له دیرشو زیات ښوونځي تړلي دي. د سربیا یوې محکمې وکسن افراطي ډلو ته د پیسو لیږلو په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. د کندوز ولایتي اداره وایي د افغان حکومت د حقیقت موندنې کمیسن غړي دغه ولایت ته رسېدلي. د والي ویان نعمت الله تیموري نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسن خپلې څېړنې پیل کړې دي. د جمهوري ریاست ویان شاه حسین مرتضوي پرون وویل چې دغه هیئت به بیلابیل اړخونه وڅېړي.
تماس ها با مردم محله امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست مجاهای مختلف
دیوی دسیمه لخل کو سره تماسونه نیول کیگی او پروختون کی با لټاپیانو هم معلومات اخستل کیگی. پلاوی بل مختلف و اړخونو تحقیقات کوي.
دفاع وزارت وایي د دوشنبې په ورځ دغه حمله د طالبانو پر یوه نظامي مرکز سوی د دوی 13 علي رتبه مشران وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان او د داعش ډلې 10 تنه غړي وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 46 ساعتونو کې سوي د شپږو وسلوالو طالبانو او د داعش د 15 غړو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی. د 209 شاهین قول اردو د عامه چارو امیر جګړن محمد انی فریزایی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو 46 ساعتونو کې په شمال زون کې تر 15 زیاتو ترورستانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په وژل شوو کې د داعش ډلې 10 تنه غړي هم شامل دي. دوی د جوزجان په درزاب کې وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
دغه قول اردو وایي د ولید درې په نوم دغه هوایي او ځمکني عملیات په سرپل، فاریاب، جوزجان او بلخ ولایتونو کې سوي دي. بلخوا د اروزګان چارواکي وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په بریدونو کې د ملي اردو 2 سرتیري او د دولت څخه بندي لاس وسلوال مخالفان وجل سوي دي. د والي ویان دوست محمد نایب نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه تنه د ملي اردو زلور سرتیري په شهادت باندې رسېدلي او همداراز هغه ارقام چې د مخالفینو د تلفاتو په اړه لرو تر لسو زیات البته وسلوال مخالفین د تېرې شپې په جګړه کې وجل سوي.
د ولی وین هغه وزیرات کړي چې ګواکې د ملي اردو ځینې سرتیري د وسلوالو مخالفانو لخوا اسیر سوي دي. د لوګر چارواکي وایي نن څلرمه ده چې وسلوالو طالبانو په څرخ ولسوالۍ کې دیرش ښوونځي تړلې دي. د ولی وین وایي د وسلوالو دغه ښوونځي وروسته له هغې وتړل چې په سیمه کې افغان ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړل. سلیم سالی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي دغه ښوونځي بیرته پرانیستل سي.
د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو او سره په اړیکه کې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوي چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاصي.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي د دغو ښوونځیو له تړل کېدو سره څه باندې 2000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې دي. په هرات کې فعالانو د هلمند د پرلت یا تحسن کوونکو په ملاتړ د ولایت مخې ته د تحسن خیمه ودروله. په هرات کې د روان تحسن یوه برخول او د افغانستان په لویدیځ کې د مدني بنسټونو د شبکې و مسؤول سید اشرف سادات د نورو ولایتونو له اوسېدونکو هم د ورته اقدام غوښتنه وکړه.
مردم افغانستان تصمیم گرفتن که به طرف صلح
هر افغانستان خلکو تصمیم نیولای چې د سولې پر لوري حرکت او د سولې لپاره خپل आवाज اوچت کړي. هم د دولت او هم د دولت وسلوال مخالفان د خلکو غوښتنی ومني. خلک له جنگ ستړي شوی دي. هلمنیو هر ورځ د هلمند خلکو د سولې لکاروان سره نور کسان هم ملګری شي.
په هلمند کې فعالان وروسته له هغې د سولې پرلت یا تحسن پیل کړ چې شاوخوا دوې اونۍ مخکې په لشکرګاه کې یوه ځانمرګي برید لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشرانو په سوریه کې د امن د یقیني کولو لپاره د خپلو هڅو د دوام ژمنه وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د روسیې او ایران له ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او حسن روحاني سره ومنله چې دغه شخړه یوازې له سیاسي پروسې حلېدای سي. په انقره کې د دې غونډې په څنډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
زموږ ترمنځ دایمي او منظمې خبرې کېږي په ځانګړي ډول په ټولو سطحو او زموږ د همکاریو په ټولو محدودو کې. موږ په سیاسي سطحه په خپلو کې دایمي تماس لرو.
درې وړه هیوادونه د سوریې په 2 کلنه کورنۍ جګړه کې په ژوره توګه داخل دي. د سربیا یوې محکمې وکسان د داعش او النصره جبهې افراطي ډلو ته د پیسو لیږلو په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. پر دغو کسانو په سوریې کې له جنګیالیو سره د یو ځای کېدو لپاره د نورو کسانو د ګمرنې تور هم لګول سوی دی. د بلګراد عالي محکمې نن 2 مسلمانانو ته له 2.5 څخه تر 1200 کلونو پورې د بند سزا واوروله. له دې ډلې درې کسان په تیښته دي او په غیاب کې محاکمه مسول. راپورونه وایي یو تن په سوریه کې وژل سوی خو لا هم دا خبر تایید سوی نه دی. هغه محکوم سوي کسان چې پر ځان لګېدلي تورونه ردوي کولی سي د سناف غوښتنه وکړي. د امریکا پولیس وایي په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې یوې ښځې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو 3 کسان ټپیان کړل. صحي چارواکي وایي په پیښه کې پرون ناوخته سوی د یوه ټپي سړي روغتیایي وضعیت نازک دی. د پیښې یو عیني شاهد دیان رانس پیچر یو محلي ټلویزیون ته وویل
دا کومه کوچنی وسله نه بلکې یو غټه توفنګچه وه.
پر سنوي کې مشکوکه ښځه 19 کلنه نسیم نجفي اقدم بلل سوی چې د سندیاګو اوسیدونکو د ویل سوی چې په خټه ایرانۍ ده. او د روسي رسنوي راپورونه وایي په مسکو کې نن تر 300 زیات کسان وروسته له هغې له یوه پلورنځي څخه وایستل سول چې د لوړ منزل په یوه تحویل خانه کې ور ولګېد. دولتي اژانس تاس د روغتیا پرسونل په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د اور لګېدو په پیښه کې یو تن مړ سوی او 6 تنه د اور وژنې کارکوونکي ټپیان سوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل.
ولانی په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې په هوایي بمبار کې د ملکیانو د وژلو اداره د ویو وایي چې د کندوز روغتون ته اکثر هغه ټپیان چې ورول شوی په بمبار کې نه بلکې له نورو لورو ټپیان شوی دی. خو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یو ډل وایي په دې بمباري کې 50 ولسی وګړي وژل شوی.
آیا یک تصمیم مهم نظامی طالبان در بین 300 نفر گرفته میشه؟ گپ دوم چی؟ اگر شما میخواستین طالبان را هدف قرار بدید، برای همین طالبان جای مناسب دیگر را هم داشتید.
دیگه ادا پر دفاع وزارت سرپرست بایان
و شفاخانه در کندوز 55 نفر را اوستل سویده سی 55% پیاده سلاحگان هدف نیول سویده او زخمی سویده.
د کونل د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د راکټي بریدونو ترڅنګ پاکستاني حجت الوتکو هم په وروستیو کې په سیمه کې بمباري کړې. د کونل چارواکي هم دا خبر تاییدوي.
دوه طیارې حجت الوتکې د دې په صفري نقطو کې چې هلته قریې او خلک نشته بمباري کړې او بیرته اوښتې دي.
د اورزګان د چورې ولسوالۍ اوسیدونکو دا کوي چې امنیتي ځواکونو پرې د اوبو ویالې تړلې او ورته ویلې دي چې تر څو دا ویلی نه پرانیزي چې خپل سیمو طالبان و نشړي. د غراز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ایران، روسیا او ترکیه ولسمشرانو د درې اخیزې غونډې په پای کې ژمنه وکړه چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به هڅې ګړندۍ کوي. د کندوز د دشت هرچی ولسوالۍ په وروستي بمباري کې د ملکیانو د وژلو د اداو په اړه 2 څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا هم هغه اداره دوي چې ګواکې په دې بمباري کې د ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وي. خو د عدالت د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یوه ډله وایي چې د کندوز په دشت هرچی ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 50 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت دا نه مني او وایي چې اکثره هغه ټپیان چې د کندوز روغتون ته انتقال شوی دي له بل لوري په دزو وشتل شوی دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې غړو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د دغې پیښې په اړه د خپلو څېړنو جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام هم هلته وو. نو تفصیل به واورو.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله چې د 4 شنبې په ورځ د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ د پیښې په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریکې کړې وایي هغه سیمه چې هوایي حمله پرې شوې هلته شاوخوا 300 ملکی وګړي موجود ول. د دغه ډلې غړو د دفاع وزارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په یاد حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نخښه شوې ده. د دغه ډلې یو غړی قریب الرحمن شهاب وایي چې د دوی موندنې ښیي چې په دې هوایي حمله کې تر 50 ولسی وګړي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي.
وزارت دفاع ملی میګه
چې ما دیوای دفاع وزارت وای چې موږ په دشتیارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نخښه کړه. زه پښتنه کوم چې دا څنګه غونډه و چې په منځ کې 300 ملکی کسانو پریکړه کوله. تاسو خپل لزانو پښتې چې د وسلوالو طالبانو د پریکړو په دغه ډول غونډو کې 300 کسان تصمیم نیسي. دوهمه خبره دا ده چې تاسو یعنی دفاع وزارت غوښتل چې وسلوال مخالفین په نخښه کړي، نو نور ځایونه هم و چې دوی پکې لمنځه یوسي. د خاغلی شهاب په خبره حق کسانو چې د دې حمله امر کړي باید په علني ډول محاکمه شي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړو همدارس پور وسلوالو طالبانو هم انتقاد وکړ چې ګویا د وسلوالو نخطو پر مهال د ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې افغان هوایي ځواک د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو نظامی مرکز هوایي حمله کړې چې لامل یې اتلس تنه وړپوړي مخالف وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. له دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشرۍ معنی ویلي چې دغه حمله د سرنګوالي او پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پاړه یې داوي باد یو پلاوي لخوا وسیړل شي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د راپور په غبرګون کې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حمله په داسې یو کور شوي چې یوازې څلور دیوالونه یې لرل او پکې د شمالي ولایتونو نه د وسلوالو طالبانو غړي راټول شوي وو. خاغلی رادمنش همداشان وویل له حملې وروسته وسلوالو طالبانو پر ملکی وګړو ډزې کړې دي.
در اونجا نه مسجد بوده نه مدرسه.
دی وای په هغه ځای کې نه جمعات او نه مدرسه او نه هم د دستربندۍ کوم مراسم، بلکې هلته یو مستطیل شکل چار دیواری و چې یو نیم متر اوږدواله درلود او خلکو ته د دغه ځای د لیدنې اجازه د طالبانو لخوا نه ورکول کېده. هلته د طالبانو سرقې ته او سیمه ییز قومندانان راټول شوي ول، غوښتل چې یو نظامی رجع ترسره کړي. د کندوز پیښې د ولسي جرګې یو شمیر غړو تند غبرګون هم راپارولی دی. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې په کندوز کې د ولسي وګړو وژنه وغندله او د دغه پیښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه یې وکړه. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل د دې پیښې د څېړنې په هدف به د ولسي جرګې لخوا هم یو پلاوی وټاکل شي.
د کندوز د دشتارچې ولسوالۍ د وروستۍ بمباری په اړه د نورو جزئیاتو لپاره مو بیا هم د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد رادمنش سره خبرې وکړې. خالي رادمنش وایي چې د افغان ځواکونو د ام بي 1510 ډول الوتکو لخوا په کندوز کې د طالبانو پر یو مرکز برید شوی او لوړ پوړي طالب مشران په دغه برید کې په نښه شوي وو. خو دی دا هم وایي چې روغتون ته وړل شوي اکثره ملکي ټپیان ښیي چې هغوی له یو بل لوري په ډزو وشتل شوي دي.
په شفاخانه د کندوز 55 نفر راوستل شوي دي، سي 55 فیصدي یې په پیاده سلاګانې هدف نیول شوي دي او زخمي شوي دي. اما دا خلک ضرورت لري سي دولت هغه هیئتونه سي هلته ورغلي تحقیقات وکړي سي دا د کوم خوانه دي خلک زخمي شوي دي، سي بیا خپل رسانه او سره ټول معلومات شریک کړي. د افغانستان هوایی قواوې پس له کشف نه هغه منطقه تر حمله لاندې راوستل سي. هلته د طالبانو لیدران پکې د یو نمایش قدرت په نامه وغوښتل سي خپل پلانونه او نمایش ورکي او پس له هغه نه په کندوز ښار کې هم خپل فعالیتونه وغځوي. سي د دوی لیدران سي خپل یې د پاکستان د او ځینې کسان د انصار الله تاجکستان غوریان چې په چین پورې ارتباط لري او همدارنګه د تحریک اسلامي ازبکستان ته کې شامل وسه د منځه لاړ او ځینې یې زخمي شوی دی. سي په عموم 18 نفر د دوی د رهبرانو له جملې څخه وژل شوي او 12 نفر یې زخمي شوی دی او ټول د سلاغ سره او د دوی سربازان یا د دوی هغه کسان چې هلته امنیت نیولی وو او تلاشي یې کوله دا ښیي چې هلته سرقتې قرارګاه وه او په یو مستطیل شکل ځمکې هلته د دغه ترهګري افراد راټول شوي وو او ټول یې مسلح. اما هغه کسان چې په نامه د ملکي شفاخانې ته راوستل شوي ده 50% یې د یادې سلاګانې په ذریعه زخمي شوي دی او بیا هم من متاسف یو سی ملکیان هلته شهیدان سوی یا زخمی سوی دی. او دمون دولت او دمون د ملی دفاع وزارت له خوانه دوی هیئت هلته ورغلی سیخ پل تحقیقات سرته ورسی سی دا ملکیان او دا اطفال ولی زخمی سوی دی او دا اطفال سی په منطقه کې نه و د کومې خوانه راوستل سوی ده د دې موضوع یا د دې مسئلې سره ارتباط ورکول کیږي یا واقعا کوم بل مسئله وه؟ دا مسائل مونږ کولی شو چې پاس له تحقیقاتونه تاسو سره شریک کړو.
د دفاع وزارت سرپرست وایان جنرال محمد رادمنه شو چې د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ د وروستي بمباری په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی رادمنه شو وایي چې په دې بمبار کې د طالبانو مشران په نښه شوي وو او ملکیانو ته مرژوبله نه ده اوښتي، خو هغه ملکیان چې ټپي شوي او د کندوز روغتون ته انتقال شوي اکثره یې له بل لوري په ډزو ویشتل شوي دي. زو د کونړ دانګام ولسوالۍ ته د کونړ دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي او چارواکي وایي چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ خاورې ته راوختي او یو شمېر سیمې بمبار کړې. په دې سیمې له دې مخکې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه هم ډېر ویل شوی دی. له کونړ د ازادي راډیو خبرې الروح الانور پرې رپورټ لري.
د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څو ورځو د پاکستان پوځ د دوی په سیمه د توپونو د درنو ګولیو باران جوړ کړی او د چهارشنبې په ورځ جیټ الوتکې هم دانګام ته راوختي او زیاتې سیمې بمبار کړي دي.
زما نوم تازه خان دی، دانګام اوسیدونکی یم. چاقوړی ورته وایي او شهیدانو سر خو داخل د افغانستان په خاوره باندې جیټیانو بمبار وکړ، د پاکستانو تیارو بانډې وي هغه وشتلې، مرمۍ خو په سلهونو باندې رالویږي هره ورځ رالویږي چې د شپې او د ورځې.
زما نوم پاتینو رجید، دامګام د ولسوالۍ. ډېرې زیاتې ګولۍ د خارج سیمې ته رالې، د لټۍ غاړه دغه ملک کې وشو، جازونو هم بمبار وکړ دې خوا د افغانستان په خاوره باندې وکړ، د بانډې مخکې وسولې او د پاکستان بیرغونه راولې دې خوا د افغانستان په خاوره کې ودرولې.
دوی وایي زیات خلک خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي او نور ځایونو ته په کډه شوي دي.
خو ټول خلکو ته معلومات دی او خلک یې را کډه کړل او څوک پاتې نه دي. یو دوه دورې بمبارې
وکړې او ډېر خلک را مهاجر شوي دي، اوس هم ډېر پاتې دي او بس په ډېر سخت حالاتو کې دي.
د کونړ مرستیال والی ګل محمد بیدار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جیټ الوتکې د دانګام خاورې ته داخلي شوې او هلته د ډیورن کرخې سره نږدې لوړې څوکې بمبار کړي، خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي.
په تیرو څلورو ساعتو کې تقریبا 300 مرمۍ د دوی راوښتې دي او په صفري نقطې کې هغه قریاجات چې موجود و د لسو ورځو نه راپدې خوا خلک د اصلي ځای نه را بېځای شوي دي. اسمار ولسوالۍ د امن منطقو ته دوه تیارې جټ الوتکې دي په صفري نقطو کې چې هلته قریې او خلک نشته او بمبار یې کړی او بېرته اوښتې دي. په دې ارتباط موږ خپل معلومات مرکز ته لیږو، خپل مشکل مرکز سره شریک
د کونړ اوسیدونکي وایي پوره و کال وشول چې د پاکستان پوځ د کونړ پر خاوره د توپچی بریدونه کوي چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو تاړ شوي دي، چې تر اوسه د یادو بریدونو د بندولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ار بیا ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به په خپل وخت یعنی د روان لمریز کال د تلې یا میزان په 28مه نیټه ترسره شي. دا څرګندونې د دې کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وکړې. نوموړی ولسي جرګې د دې لپاره ورغوښتی و چې د انتخاباتو په اړه د ولسي جرګې غړي د غړو پوښتنې ځواب کړي او هم د دغو انتخاباتو لپاره د خپل کمیسیون پر تیاریو معلومات ورکړي. تفصیل دی ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پر پورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې د دوی لخوا د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره مسلکي، تخنیکي او بودیجوي تیاریان بشپړې شوي، خو امنیتي اندېښنې اوس هم موجودې دي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په استعمایي غونډه کې وکړه. خاغلی سیاد د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ځینې اندېښنې داسې بیان کړې.
نگرانی هایی که ما داریم امنیت بعض دفاتر ولایتی ماست.
کومی اندخنی چه مونگی لرو یوی ده انتخاباتو ده کمیسیون ده ولایتی دفترونو ساتنه ده. دو اونه مخکی دو زلی پا لغمان ولایت که زمون پر دفتر برید وشو. بل اندخنه ده تذکیرو ویج ده چه مربوط اداری باید پر وقت ترسره کری. بل اندخنه ده انتخاباتو پا پروسه که ده زورواکو مداخله ده. پازینو ولایتونو که ده زورواکو زمون پا ولایتی رئیسانو فشار راورد چه ده انتخاباتو پروسه تا ده دوی کسان و گمارو.
خاغلی سیاد وویل د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو وزر او درې سوه وش پیته مرکزونه په پام کې نیول شوي چې لیست امنیتي ارګانونو ته سپارل شوی ده. د دا هم وویل د تیرو انتخاباتو یو ویش میلیونه کارتونه لغوه پر ځای به یې رای ورکوونکو ته نوي کارتونه ورکړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته د دغه کمیسیون د فعالیتونو د راپور ورکولو پر مهال دا هم وویل د رای ورکوونکو د نومونو د لیکلو لپاره تر اوسه 2000 موقت کارکوونکي استخدام کړي او 40000 نور به هم استخدام کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغو انتخاباتو لپاره 1.5 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی چې 10% دولت او 90% مرستندویو هیوادونو او مؤسسو تضمین کړي دي. د یاد کمیسیون رئیس وویل دوی خپلې اندېښنې له امنیتي ارګانونو او د دولت له نورو ارګانونو سره شریکې کړي چې د هغو ډاډ هم ترلاسه کړی ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. همدارنګه د نفوسو د ثبت او احوال ادارې هم ویلي چې د تذکیرو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو نیټه د روان لمریز کال د میزان 28مه اعلان کړې، خو د هیواد روان امنیتي او سیاسي وضعیت ته په کتو آیا دغه انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره شي او کنه، د افغانستان د شفافو انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل کورني تشکیلات بشپړ کړي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده آزادی راډیو ته وویل
ناامنی
د انتخاباتو لپاره یو لوی ګواښ دی. تر ننه پورې د دغه او د شکایتونو د اورېدو د کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان نه دي ټاکل شوي. د لسو ولایتونو ولایتي مسؤلین ګمارل شوي نه دي. تخنیکي کارکوونکي لږ دي چې دا د کمیسیون د عملیاتي پروګرامونو د مدیریت لپاره یوه تخنیکي ستونزه ده.
سره له دې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د دوی لخوا د هر ډول تیاریو ډاډ ورکړ، خو د ولسی جرګې ځینې غړي ورسره موافق نه و او ناامني د انتخاباتو لپاره یو ستر ګواښ په ګوته کړ. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د اورزګان ولایت د چورې ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو پرې د اوبو ویالې تړلې او ورته ویلي دي چې تر هغو به دغه ویالې پرانه نیسي چې دوی له خپلو سیمو طالبان نه وي شړلي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې له دې مخکې طالبانو ورته اقدام کړی و او پر هغو سیمو یې ویالې بندې کړې وې چې د دولت تر کنټرول لاندې دي. نور د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ویالي امنیتي مسؤلینو د دغه ولایت چورې ولسوالۍ په کلایراغ او د ترینکوټ ښار اړوند په درابشان سیمه کې له تیرو 15 ورځو راهیسې تړلې دي. نوموړي وایي چې په دغه ویالو باندې دغلته زرګونه جریبه ځمکه خړوبېده او په خبره چې دا د کروندګرو لپاره یو ستر اقتصادي ضربه ده.
دغه د ونډې دغه کړي دي وایي تاسو طالبان وباسي کنه موږ روبه نه در کوو ګردو ورته دغه کړي نکله ول مورز ووالي ته ورغلي دي د والي سره د خبره شریکه کړې دغه پر ملنډو پر مسخرو راړولې سمه ده. دا کافي طالبان وباسي تاسو طالبان یې سره ورته چې موږ طالب یې هغه خراسه کې ګرواله چې ګیره کې کې وژنه شي به دغه کې.
شاغلی اکمل دغه رازیات کړی چې تیر ورځ په یاد سیمه کې د ملي اردو سرتیرو پر یو شمېر هغه کروندګرو هم پر داسې مهال ډزې کړي او ټپیان کړي دي چې یادو کروندګرو د خپلو ځمکو لپاره اوبه راتړلې. نوموړي وایي چې د دغه خلکو ستونزې په څو څو واري تر ولایتي ادارې رسولي، خو په خبره چې هغوی تر اوسه پورې غوږ پرې نه دي ګرولی. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 40% خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم 40% پر کرنه او مالداري ولاړ دی. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایتي اداره په دې اړه نه خبرې شي او وایي چې موږ په دې اړه پلټنې کوو. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی ورځې وړاندې ولایتي ادارې ته هم دغسې یو خبر رسېدلی، که چیرې دغه موضوع حقیقت ولري او رښتیا هم د امنیتي ځواکونو له لورې دي د ملکي خلکو زراعتي ځمکو باندې اوبه بند شوي وي، ولایتي اداره به البته د دغه موضوع په حل کې یا په ټوله کې د دغې قضیې تر شا چې هر څوک وي دغه په وړاندې په جدي ډول غبرګون ښکاره.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم یو شمېر ویلې د هغه سیمو پر خلکو تړلې وې کوم چې د دولت تر ولکې لاندې وه، چې له امله یې زیات شمېر زراعتي باغونه هم وچ شوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران، روسیه او ترکیه د ولسمشرانو د درې اړخیزې غونډې په پای کې ژمنه وکړه چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به هڅې ګړندۍ کوي. دغو مشرانو په سوریه کې د ثبات د تضمینولو لپاره د خپلو هڅو د چرکېدو د ژمنه کړې ده او ویلي چې په دې برخه کې به هر ډول همکاري وکړي. دا له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د درې وړو هیوادونو د مشرانو دوهمه غونډه ده چې د سوریې د وضعیت په اړه پرې خبرې کېږي. نور حالې د فریبا ظاهر په راپورټ کې.
د ترکیه، روسیا او ایران ولسمشرانو نن په انقره کې موافقه وکړه چې د سوریې کړکېچ یوازې په مذاکراتو او سیاسي لارو چارو ختمېدای سي. د ایران د ولسمشرې ماڼۍ پر ویبپاڼه نن د اپریل 4مه د دوه درې مشرانو ګډه اعلامیه خپره شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د خپل ایرانی او روسي سیالانو حسن روحاني او ولادمیر پوتین کوربه و. د دوی په ګډه اعلامیه کې دا هم راغلي چې دغو مشرانو په اغیزمنونکو سیمو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په همدې سیمو کې د بشري مرستو د لاسرسي د چارو ملاتړ کړی. دغه درې هیوادونه د سوریې په وضعیت کې ښکیل بلل کېږي، داسې چې د جګړو د ختمېدو لپاره د خوندي زون په رامنځته کېدو کې همکاري کوي او په عین وخت کې د سوریې د رژیم له مخالفو ډلو ملاتړ هم کوي. تهران د اوږدې مودې لپاره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د شیعه علویانو ملاتړ کړی دی، خو په عین وخت کې د ناټو د متحدې ترکیه سره دښمنۍ لري. مسکو هم په اقتصادي لحاظ د ایران ملاتړ کړی او په منځني ختیځ کې د سوریې تر ټولو نږدې متحد دی. ترکیه د ولسمشر اسد مخالفه ده او له کلونو راهیسې له روسیې سره ستونزې او شخړې راپورته شوې دي. دغه هیوادونه په همدې حال کې د سوریې د جګړې د ختمېدو په هدف د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سولې خبرو تمویلونکي هم دي. د استانې پروسه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو له لوري د سوریې د سولې خبرو سره موازي پروسه ده. د روسیې ولسمشر چې د سه شنبې په ورځ په انقره کې له خپل ترکی سیال سره دوه اړخیزې خبرې وکړې، وویل چې دواړه هیوادونه کولی سي په سوریه کې د خپلو منافعو په پام کې نیولو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. دغه راز د ایران ولسمشر حسن روحاني انقره ته تر سفر د مخه ویلي چې هغه بهرني ځواکونه چې د دمشق له اجازې پرته په سوریه کې فعالیت کوي باید له هغه ځایه ووځي. بل لور ته واشنگتن دی چې له اوږدې مودې راهیسې د منځني ختیځ په سیاستونو کې عمده برخه لري او په عین وخت کې د یادو دریو هیوادونو اجنډاوې ورسره ټکر دي. د منځني ختیځ د چارو څېړونکو وایي یاد درې سره هیوادونه په یو ډول په سیمه کې د بیلابیلو ځواکونو ترمنځ د تعادل ساتلو په خاطر د امریکا حضور ته اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ په وړاندې ماموریت یې نږدې ختم شوی او ډیر ژر به پریکړه وکړي چې له سوریې څخه خپل ځواکونه باسي که څنګه. د ترکیې، ایران او روسیې ولسمشرانو په تیر نومبر کې د روسیې په سوچي ښار کې ورته غونډه جوړه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عزت الله الهام له لوګر لیکي، افغان حکومت ولې پر سرحدي سیمو د پاکستان د بریدونو په وړاندې چوپ پاتې دی؟ عبدالواحد مدقق بیا له لوګر لیکلي دي، هغه هیئت چې د کندوز د دشتي ارچي ولسوالۍ د پیښې په اړه ګمارل شوی باید دقیقه څېړنه وکړي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي، هر وګړی او هر قومي مشر کولی شي چې سول خپل هیواد ته راولي. هر مشر باید په کلیو کې د سولې خبره وکړي. محب الله هلمنیار هم له هلمند لیکلي چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې ناامنۍ ده، ښوونځي نشته او که وي هم هغه ټولې بندې دي. هیله کوم چې ولسمشر او والي صاحب زموږ دغه غږ واوري.
دا اوس تاسو څو پیغامونه لیکلي پیغامونه چې د پسو اتل شمیرې د افغان بیسیم له لارې مو راستولي او کور مودان چې پیغامونه تل راستوي خو په همدې سره د خبري مجله هم پات رسیږي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکارې فرشته نیوا تاسو باندې خیر
اوسه. تشکر نوریاس نوري خستانه.